السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجې دی قدر منو دوستانو ز رضوان مرادم او د ازادي رادیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو ته ستاسو هر کله کوم دوستانو په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې په مشورتي لوی جرګه کې مختلفو کمیټو رئیسانو د جرګې غړو ته خپل ریپورتونه وړاندې کول پیل کړی دی او ټاکل شوی چې ولسمشر کرزی هم د جرګې غړو ته اختتامیه وینا وکړي. هر څه په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان مطبوعات ته هم کتنه کوو خو په سر کې له معصوم میوند څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د په کابل کې مشورتي لوی جرګه نن د یو پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته رسیږي. جلال آباد څخه راپورونه وایي چې په دې ښار کې 14 دوه کسان وژل دي او د نړۍ په خبرونو کې به واوري د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤول ویل ایران او لویدیځ قوتونه د تهران د اټومي لانجې د حل لپاره یوې تاریخي موافقې ته رسیدلي دي. پوره خبرونه واورید. له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه په کابل کې مشورتي لوی جرګه نن د یو پریکړه لیک په خبرولو سره پای ته رسیږي. همدا اوس دا جرګه روانه ده او د کمیټو رئیسان پر تړون د خپل بحثونو راپور وړاندې کوي. د دې کمیټې مسؤل معین مرستیال په خپل راپور کې وویل
لاسما کمیټه وړاندیز کوي چې د مشورتي جرګې د نتایجو د ایران څخه وروسته دي تر 15 ورځې پورې جلال آباد جمهور رئیس دا تړون لاسلیک
د مشورتي لوی جرګې ځینو کمیټو له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په ځینو مادو کې د تعدیل غوښتنه هم کړې. تمه کېږي چې ولسمشر حامد کرزی به د مشورتي لوی جرګې غړو ته په اختتام یوه وینا کې خپل هغه شرطونه بیان کړي چې د دې سند د لاسلیک لپاره وړاندې کوي. د ولسمشر حامد کرزی ویان وای دوی د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه په کابل کې د امریکا د سفیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي هغه څرګندونه اندیشمن کړي چې وای د افغانستان د ولسمشر راتلونکو انتخابات به دوهم پړاو ته ولاړ شي او شاید څو میاشتې وخت به ونیسي. ایمل فیضی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي افغان په کابل کې د امریکا سفیر خپل په خبرو کې خپل په څرګندونه کې دغه موضوع مطرح کړی چې د افغانستان راتلونکي انتخابات به وځنډیږي او دوام دور ته د دغه انتخابات او تا ویلی چې تر شپږ میاشتې به امکان یې شته چې دوام راوند یا دوام دور د انتخاباتو وځنډیږي. دغه ډول څرګندونې د امریکایي چارواکو د خوا څخه د افغانستان په داخلي مسایلو کې یو ډول مداخله ده او مخکې د مخ کې د راتلونکي په حق له دا ډول بیانات افغانانو ته د منلو وړ نه دي.
که څه هم شغلی فیضی ونه ویل چې د امریکایي چارواکو د څرګندونې چیري او کله کړي، هغه ویل افغانستان امریکا د دې ضمانت غواړي چې په انتخاباتو کې بل اسوهنه نه کوي او د امنیت په ټینګولو کې به مرسته کوي. فیضی ویل تر څو چې دا ضمانت نه وي ورکول شوی، افغان ولسمشر به له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک نه کړي. راپور نو وایي چې په د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د څلورمې ناحیې په مربوطاتو کې نن سهار 14 شوې. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې 14 کې تر اوسه پورې د لږ دوو کسانو خبر تاییدولی سي. په دې اړه به نور جزئیات په روانو خبرونو کې واوري. د افغانستان د کرکټ بورډ له هندوستان څخه غوښتي چې له افغان کرکټ لوبغاړو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د یوې خبر پاڼې له مخې د دې بورډ اجرایي رئیس نور محمد مراد دا غوښتنه هندوستان ته په خپل یو سفر کې کړې ده. په خبر پاڼه کې په ځانګړې توګه د بیټینګ په برخه کې د هندوستان څخه د مرستې غوښتنې یادونه شوې. څو افغان لوبغاړي وروزي. د کرکټ بورډ اجرایي رئیس همدارنګ له هندوستان څخه غوښتي چې افغان لوبغاړو ته دي د هند د آی پی ایل لوبو کې د لوبېدو او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته دي د هند د کرکټ له ټیم سره د سیالیو زمينه برابره کړي. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ لږ وروسته واوري. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل کټرین اشټن ویل ایران او لویدیځ قوتونه د تهران د اټومي لانجې د حل لپاره یوه تاریخي موافقه ترسره دي. په همدې حال کې ولسمشر اوباما له سپینې ماڼۍ څخه په خپلو خبرو کې وویل چې دا موافقه ایران ته زمینه برابروي چې له یوې باوقاره لارې څخه له نړیوالې ټولنې سره بیا یو ځای شي.
Today we have a real opportunity to achieve a comprehensive peaceful settlement.
شغلی اوباما وای نن موږ د یو پراخ بنسټ او سولې ځهل لپاره یو رښتینی فرصت ترلاسه کړز. باور لرم چې دا به یو ازمایو دا لکم وخت څخه چې ما کار پیل کړی له ایران سره یو مهم پرمختګ دی. اوس نو موږ باید راتلونکو میاشتو کې د یو داسې مسلې د پراخ بنسټ حل لپاره کار وکړي ل لسیز راهیسې زموږ او زموږ د متحدانو امنیت ګواښ جوړ کړی و. ولسمشر اوباما هم وویل چې دا هیواد اسرائیل د امنیت لپاره متحد دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا موافقه یو مهم لاسته راوړنه بللې، خو دا یې هم ویلي چې دا لومړی ګام دی او د یورانیمو غني کول به دوام ولري. د سوریه په شمال کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې د شنبې په ورځ د سوریه د حکومت هوایي بمباریو لږ څلوېښت کسان وژلي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار د ادارې مشر رامي عبدالرحمن وویل د سوریه جنګي الوتکو د دې هیواد په لوی ښار حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې د هغوی مرکزونه په نښه کړي دي. خو نوموړي وایي د ګڼې ګوڼې څخه په یو ډک مارکیټ کې غورځېدلو بمونو دوه ویشت کسان وژلي دي. نوموړي زیاتوي د البا په نوم په بل ورڅیرمه ښارګوټي کې په هوایي بمبار کې 15 کسان وژل شوي او د کرم البیګ په سیمه کې هم بمباریو 2 کسان وژلي دي. د ازادي رادیو ده. وروسته له هغه چې مصر د ترکیه سفیر له خپل هیواد څخه وویست، د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان ویلي حکومت به هیڅ کله د پوز لخوا رامنځته سوو واکمنانو ته درناوی ونه کړي. مصر مخکې اعلان کړی چې له انقرې سره اړیکې راکموي او له قاهرې د ترکیه سفیر ایستلی دی. د مصر د چارواکو په وینا دا کار یې ځکه کړی چې ترکیه صدر اعظم اردوغان د مصر په چارو کې لاسوهنه کوي. ترکیه په دې پسې په ورته توګه د مصر سفیر له خپل هیواده ځواب کړی. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان ویلي دی به هغو کسانو ته هیڅکله درناوی ونه کړي چې د پوځي کورتاو له لارې واک ته رسیږي. راپورونه وایي د ترکیه په شمالي ښار تربیزیون کې د شنبې په ورځ د وینا پر مهال اردوغان خپل څلور ګوتې د مصر د لیر کړل شوي ولسمشر محمد مرسي د ملاتړو د نشه په توګه پورته کړې. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان د مصر د 2012 میلادي کال په انتخاباتو کې د مصر د محمد مرسي له لوی ملاتړو څخه وو او په جولای میاشت کې یې د نوموړي له واک څخه د لیر کېدو کودتا د نمننو وړ بللې وه. او د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو مهم کانفرنس په وارسا کې پای ته ورسید او د مذاکره کوونکو په وی په او د مذاکره او د مذاکره کوونکو په او مذاکره کوونکو پکښې کې په وروستیو شېبو کې د هغه یو نوی تړون پر چوکاټ څه لاس ول چې په 2015 میلادي کال کې به په پاریس کې لاسلیک سي. د دې کانفرنس ګډونوالو له شپږ دېرش ساعتونو پرله پسې غونډو وروسته د شنبې په ورځ خپلې خبرې راټولې کړې. په کانفرنس کې د پرمختللو او په مخ پر ودې هیوادونو استازو په دې سره اختلاف درلود چې څوک باید د اقلیم د بدلون د کابو کولو لپاره ډېر مسؤلیت پر غاړه واخلي. چیناو هندوستان په متن کې د تعهداتو د کلمې کارول رد کړل او ټینګار یې وکړ چې په دې تړون کې دې په تاریخي توګه د مضرو ګازونو خپرېدل بند شي. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه په پاتې خپرونه کې رضوان مراد له تاسو سره دی. راسره مل اوسئ.
لا معصوم میوند څخه مو د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. مشورتي لوی جرګې مختلفو کمیټو مشرانو د خپلو بحثونو په اړه ریپورټونه وړاندې کول پیل کړي او تمه ده چې ولسمشر کرزی هم د دې جرګې د نن ورځې په وروستۍ غونډه کې خپله اختتامیه وینا وړاندې کړي. په عین حال کې د افغان حکومت سیاسي اپوزیشن له ولسمشر کرزی غواړي چې له امریکا سره زر تر زره امنیتي تړون لاسلیک کړي، خو د ولسمشر ویان وایي ولسمشر خپل شرطونه لري.
دغه سند به هغه وخت لاسلیک کېږي چې موږ دغه اطمینان حاصل کړو چې د افغانستان د خلکو کورونه مسوره دي. د سولې په پروسه کې امریکا د افغانستان سره صادقانه همکاري کوي.
د مخدر موادو پر ضد مبارزه وزارت وایي موازی ادارې د دې سبب شوې دي چې د نشه یي موادو په وړاندې مبارزه ټکنۍ شي. د نورو ریپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې ژوند په شیبو کې او د ګوډې اچار 19 پروګرامونه اورئ. ازادي رادیو په اف ام 100.5 صفه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. دوستانو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل چې په مشورتي لوی جرګه باندې او پریکړه لیک په تصویبولو سره خپل کار پای ته ورسوي او د امریکا متحده ایالاتو سره د امنیتی تړون په اړه خپل سپارښتنې افغان حکومت ته وسپاري. همدا شیبه اسد الله الدین زمونږ همکار چې د جرګې چارې لنزې ساري د ټلیفون په لیکه ما سره دی. اسد الله الدین د نن ورځې د کار د پیل پړه کراته وای او دا چې ولسمشر کرزی به کله وینا کوي.
ډیره مننه مراد صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د شاوخوا نیم ساعت مخکې د لوی جرګې د 50 کمیټو رئیسانو د خپل راپورونو د وړاندې کولو بهیر پیل کړ. تر اوسه د جرګې د کمیټو شاوخوا شلو رئیسانو خپل راپورونه یا خپل هغه وړاندیزونه چې په مسوده کې راوستلي هغه عمومي جرګې ته وړاندې کړي دي. د دې شاوخوا شلو رئیسانو یا د کمیټې د رئیسانو په خبرو کې چې کوم وړاندیزونه وو، همدا وړاندیزونه دا وو چې ټینګار شوی وو په دې چې دا سند باید د انتخاباتو مخکې لاسلیک شي، له 2013 کال نه مخکې لاسلیک شي. او بل په دې سند کې ویل شوی چې که چیرې په افغانستان باندې د کوم ګاونډي هیواد لخوا حمله کیږي، امریکا به افغانستان ته یا افغان حکومت ته مشوره ورکوي. خو د کمیشنونو اکثر رئیسان په دې خپل خبرو کې ویل چې باید امریکا له افغانستان سره څنګه څنګه ودریږي او د افغانستان دفاع وکړي د تجاوز په صورت کې. بل د امریکایي ځواکونو د مسؤلیت موضوع وه، هلته په سند کې ویل شوي چې امریکایي ځواکونه باید د افغانستان د قضا نه مسؤلیت ولري او د امریکا د قوانینو په رڼا کې محاکمه شي. خو د جرګې د اکثر غړو په سپارښتنو کې دا راغلي وو چې باید په افغانستان کې زمینه دې ته برابر شي چې امریکایي ځواکونه د محاکمه شي. حتی ویل چې که په بګرام هوایي اډه کې داسې یو ځانګړی ځای جوړ شي چې دغه قضایي د امریکایي ځواکونو قضایي تعقیب د ټول حمال ته وشي په بګرام هوایي اډه کې. بل وړاندیز د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدونکو عسکرو په اړه دا و چې باید هغه قراردادیان چې په امریکا کې په افغانستان کې پاتې کېږي او دلته خپل کاروبار کوي، دوی باید افغان حکومت ته مالیه ورکړي او هغه نه عادي چې د حکومت ته غواړي هغه د هغو په مقابل کې هم باید حکومت ته کرایه ورکړي. بل د ټول امنیت په اړه د وړاندیز دا و د کمیټو چې باید امریکا د دې سند په مقابل کې دا ضمانت ورکړي چې په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګوي او د افغان ځواکونو له روزل ویل چې باید امریکا دا هم ووایي چې د افغانستان هوایي ځواکونه مکمل تجهیزوي. دا هغه وړاندیزونه چې تر اوسه په مجموع کې د کمیټې د رئیسانو لخوا وړاندې شوي. دا بهیر روان دی، د دې بهیر لپاره تر رسېدو وروسته به مشورتي لویه جرګه د همدې رئیسانو د خبرو په رڼا کې یو پریکړه لیک جوړوي. پریکړه لیک به صادروي او بیا به وروسته جرګه پای ته رسیږي او ولسمشر به هم اختتامیه وینا ورته ولري.
ډیر زیاته ون مننه کور ودان دوستانو زمونږ همکار اسد الله الدین چې د مشورتي لوی جرګې د نن ورځې د کار او د غراس د دې څور ز د کار او د کاري کمیټې د مشرانو د ریپورتونو په اړه در سره خپل څرګندونې شریک کړي. د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونه کې درته د مشورتي لوی جرګې په اړه ورسته او دقیق حال درکو. د افغان حکومت سیاسي اپوزیشن له ولسمشر کرزی غواړي چې د روان میلادي کال تر پای ته رسیدو مخکې د واشنگتن سره د امنیتی او دفاعي همکاري او قرارداد لاسلیک کړي. ولسمشر کرزی بیا وایي چې دا قرارداد به له انتخاباتو وروسته لاسلیک کوي او د ولسمشر کرزی ویان پرون ازادي راډیو ته ویل چې متحده ایالات که د افغانستان شرطونه ونه مني نو قرارداد به له انتخاباتو وروسته لاسلیک کیږي. په دې اړه له اجمل اندورو.
د افغانستان د حکومت سیاسي اپوزیسون د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي قرارداد پر وخت لاسلیک کول د افغانستان د خلکو د راتلونکو لپاره مهم ګڼي او ولسمشر حامد کرزی غواړي چې د دې سند په لاسلیک کې دې سن نه کوي. د افغانستان د حق او عدالت ګوند له ولسمشر کرزی غواړي چې دا فرصت د لاسه نه ورکوي او د روان میلادي کال تر تمامېدو مخکې د امریکا سره دا سند لاسلیک کړي. د دې ګوند معاون موین مرستیال په دې اړه ازادي راډیو ته د خپل ګوند دریس داسې بیان کړ.
حق او عدالت ګوند همیشه په دې موقف وو چې باید امنیتي توافقات چې د مغه ستراتیژیکو توافقاتو یوه برخه وه ژر د افغانستان او امریکې متحده ایالاتو لخوا لاسلیک شي. دا د دې لپاره چې موږ یو قوي متحد ته د سیمې د هیوادونو د ګواښ د مخنیوي په خاطر ضرورت لرو، اقتصادي انکشاف ته ضرورت لرو، د امنیتي قواو روزنې ته ضرورت لرو او غواړو چې پس له دې د لسو کالو دپاره نه یوازې د امریکې سره بلکې د پرمختللې نړۍ سره منګه ډېر نیک او ټینګ او مستحکم روابط لري.
د حق او عدالت ګوندوي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون لپاره شته فرصت لجدي خطر سره مخ دی او دوی اندیښمن کړي دي. خو د شنبه په مخام د ولسمشر حامد کرزی ویاندې مل فیضی ور بیا د ولسمشر پر هغه د ریسټینګار وکړ چې غواړي دا سند د دیار لسو درې نبی هجری المریض کال د ولسمشر تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. خغلی فیضی لازادې لړیو سره په خبرو کې ول د دې سند لاسلیک ول د امریکا لخوا د افغانستان د شرطونو په منلو پورې تړلې دي. د خغلی فیضی په وینا د شرطونو ولسمشر کرزی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په تلیفوني خبرو کې مشخص کړي.
او جمهور حامد کرزی په مقابل کې دا ویل چې د افغانستان د سند د امضا کولو په خاطر خپل شرایط لري. دا سند به هغه وخت لاسلیکیږي چې موږ دغه اطمینان حاصل کړو چې د افغانستان د خلکو کورونه مسونه دي، د امریکا د پوځي عملیات موږ د خلکو په کورونو نه ترسره کیږي. د سولې په پروسه کې امریکا د افغانستان سره په وافي توګه صادقانه همکاري کوي او همداراز د افغانستان راتلونکي انتخابات به شفاف او عادلانه انتخابات وي او د دې انتخاباتو د ستر سره کولو په خاطر به امریکا د افغانستان سره په تمام معنا همکاري کوي.
خو د افغانستان ملي ائتلاف وایي ولسمشر کرزی د دې سند د لاسلیک په ځنډولو سره غواړي خپلې سیاسي ګټې ترلاسه کړي. د ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا
رئیس جمهور میگه که امریکا تضمین
فضل رحمان اوریا وایی ولسمشر وایی چې امریکا دې د شفافو انتخاباتو د کیدو تضمین وکړي. په داسې حال کې چې په انتخاباتو کې امریکا هیڅ رول نه لري او د انتخاباتو د چارو تنظیم د افغانانو په لاس کې دی. نو له دې سرګندېږي چې ولسمشر کرزی غواړي له امنیتي تړون څخه پر امریکا د فشار د وسیلې په توګه کار واخلي او د امریکا په مرسته د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خپلې خوښې کاندید بریالی کړي. خو د ولسمشر حامد کرزی ویاندې مل فیضی دا تورونه چې ګوندې ولسمشر کرزی د خپلې خوښې کاندید ته د امریکا ملاتړ ترلاسه کول غواړي بیا اساس وبلل. د امریکا متحده ایالات ټینګار کوي چې د روان میلادي کال تر پای پورې باید د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو سند لاسلیک شي. د امریکایي چارواکو په وینا دوی او متحدین د دې سند ترلاسلیک وروسته کافي وخت اړتیا لري سو په افغانستان کې د پاتې کیدونکو سرتیرو د سرنګوالي په اړه پلانونه جوړ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ولسمشر کرزی هغه وړاندیز چې وایي دا سند د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي ممکن نه دی. هغه افغانان چې د دې سند د لاسلیک پلویان دي وایي که چیرې افغان چارواکي پر خپل وخت امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو دا قرارداد لاسلیک نه کړي، خای امریکایي حمله لاسلیک کولو په شاشه او خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه وباسي، چې په هغه صورت کې به افغانستان یو وار بیا ګوندوی هیوادونو ته ورپاتې وي او د هغوی د سیالیو ډګر په وګرځي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسو ازادي راډیو اورئ. ریپورټونه وایي چې په جلال آباد ښار کې نن 14 شوه ده. دا چې 14 چیرته شوه او زیانونه څومره دي همدا شی بله جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینوار را سره د ټلیفون په لیکه کې ده. شینوار صاحب، کدي 14 پړه معلومات موږ سره شریک کړئ.
مننه مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، زه خپل اوسم په ماغه ساحه کې ما او دغه د جلال آباد خاصه لورې می حالي اړوند د تاسو د امنیتي پوسټ سره په 15 متره کې زپ زه شوې ما نو چې دا تقریبا مهمه مسله هم دغه د خلکو سره تشویش هم ده چې د امنیتي پوسټ سره چې په 15 متره کې د اوسمنس زپ زه کې د امنیتي کسان هم شته دی پیری هغه پوسټ هم سره ډیر نږدې خاري دغه تاسو د نشوې د نږدې ور سره دا عام خلک یو لار هم تیر شوی دی چې دوه تنه عام خلک پکې وځل شوی دي او یو امنیتي کس د نومونو نه خودري سپشت باندې چې ازادي راځي ته ویل دي درې تنه د تاسو د امنیتي سره هم سره ته پیل شوی دي شاوخوا 15 تنه ته مرګول پکې رسیدلی ده.
دا وجل شوی تاسو ویل دواړه ملکیان دي، آیا د دې حمله مسؤلیت تر اوسه چا غسته کسنګ؟
نه، تر اوسه د دې بریډ مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو ساحه چې ده د امنیتي ساحه ده، د دفاع په چوکاټ کې د تاسیسات په پوسې سره نږدې ساحه ده، شاوخوا کورونه هم ورسره ډېر نږدې دي. یو خو خلک سره اندېښنه کې کړه چې د نږدې ساحه کې د 14 کېږي او بل د امنیتي پوسې سره نږدې ساحه کې چې شوی دی خلکو سره تشویش دی چې په امنیتي ساحه کې د 14 کېږي، نور خلک هم د امنیتي ګواښ سره مخ شوي دي او هغو سره یو ویره پیدا شوې ده. خو امنیتي چارواکي وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي، دی چې امیر څه دی او څنګه د امنیتي پوسې سره نږدې ځای کې 14 کېږي، په دې اړه دوی تحقیقات جریان لري.
ډېر زیاته مننه دوستانو په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوار او چې د خار په څلورمه حوزه کې د بم د چودنې په اړه وروسته رپورت وړاندې کاوه. د پوینا په چودنه کې دوه تنه ملکی لارویان وشل شوي دي او د غرس امنیتي افرادو ته یو شمېر امنیتي افراد پکې ټپیان شوي دي. په دې اړه د ازادي راډیو په خبرونه کې وروسته تفصیل مهیروي. د خبرونې په جریان کې دا هم اوري چې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې په لوګر ولایت کې د نوربیبي په نوم له یوې ښځې سره د تاوتریخوالي دوسیې څارنوالۍ ته سپارلې ده.
دیرش کلنه نوربیبي د کورنۍ تاوتریخوالي هغه قرباني ده چې تر جراحي عملیاتو وروسته له مرګ څخه وژغورل شوه، خو له یوې میاشتنۍ درملنې وروسته اوس روغتیایي حالت بیرته خراب شوی دی. د نوربیبي پلار لونګین د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د جمهوریت روغتون لور یوه اونۍ مخکې پرته له دې چې زخمونه جوړ شي رخصت کړه. نوموړي وویل اوس یې په کور کې د لور روغتیایي حالت مخ په خرابېدو دی او ډاکترانو ورته توصیه کړې چې باید له لوګر ولایت څخه بیرته کابل ته یوړل شي.
جمهوریت کې ماته نورې اجازه نه راکوله، نور د مریضو باسره شو په خانه نه پورته مې څنګه ګره او څنګه دوا مې شروع کړه. زخمونه مې لا اوس خراب شوي دي، اوبه لاندې کړې ده چې اوبه زخمونه روانې دي. او بیا مې پرون د لوګر شپخانه ته راوړل. شپخانه کې قسم خدای دومره ظالمان د نن د لوګر د شپخانه دي چې موږ په سر باندې مې دغه عملیات مریض کې نه و دی. بیا مې دا ورو ډنګ ته ویلې چې دته د لوګر عملیات چې څو عمل ته دی یا دې ته بوزه کابل ته هغه مې سوچ کو مله د وسلارې باندې دي کابل ته نه سمځلې. ان شاء الله تعالی سبا لا د خلاصيږي او بس به بوزم د مریض مې حالت خراب شوی دی او څه وینا ده.
د نوربیبي پلار چې کمزور اقتصاد لري له دولت څخه غواړي چې د نوموړي د لور د شکنجي عاملین ونیسي. نوربیبي چې په جمهوریت روغتون کې به سر وله ازادي راډیو سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې میړې وهلې ده، هغې وویل چې میړې د بیهوشۍ په حالت کې په نس کې په یوې لویې تیږې داسې ووهله چې نس یې سیري شو. د جمهوریت روغتون د عمومي جراحي متخصص نصیر احمد نوریار ازادي راډیو ته ویلي وو د نوربیبي د نس ټپونه دومره جدي وو چې له درملنې مخکې د ژوند د پاتې کېدو چانس کم معلومېده. خدا چې د نوربیبي د پلار په وینا ولې هغه له روغتون څخه وختي رخصت شوې، ښاغلي نوریار وویل
څنګه چې هغې نورې خاصې درملنې ته اړتیا نه درلوده، پانسمان ته اړتیا وه. موږ ویل چې کورنۍ سرګردانه نه سي. د تېر جمعې په ورځ د هغې کورنۍ ماته وویل چې یو پانسمان ته اړتیا لري، ویل یې په تګ راتګ کې ستونزه لري. دلته یې هم کورنۍ اقتصادي لګښت درلودې. تصادفاً په هغه ورځ زه نه وم، نورو کسانو رخصت کړې، زه نه وم.
د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د حقونو د پراختیا او ملاتړ د څانګې مرستیال عادله امرخیل د نوربیبي شکنجه کوونکو ته په اشارې له عدلي او قضایي ارګانونو څخه غواړي چې له ښځو سره تاوتریخوالي کوونکي مجازات کړي. اغلی امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د نوربیبي قضیه اوس د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ځانګړې څارنوالۍ ته راجع شوې او وبڅېړل شي، خو ځینې خلک وایي چې په اکثر مواردو کې درنګ پېښې نه تعقیب کیږي.
و امریدل چې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې په لوګر ولایت کې د نوربیبي په نوم له یوې ښځې سره د تاوتریخوالي دوسیې څارنوالۍ ته استولې. دیرش کلنه نوربیبي د خپل مېړه لخوا دومره وهل شوې چې د کابل د جمهوریت روغتون ډاکټرانو په لومړي سر کې د ژوندۍ پاتې کېدو امکان کم باله. اوس هم له جان قالی کوزی او چې د نړۍ مطبوعاتو سره کلی
امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز رسپانډ په وروستۍ غونډه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون او د مشورتي لوی جرګې په اړه یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي افغانستان جمهور رئیس او پارلمان لري چې د ملي امنیت د مهمو مسلو په اړه باید پریکړه وکړي، خو جمهور رئیس حامد کرزي د ډیرو په وینا د وخت او پیسو په ځای کولو سره مشورتي لوی جرګه راغوښتي چې له امریکا سره په امنیتي تړون بحث وکړي. لاس انجلس ټایمز لیکي لوی جرګې ته شاوخوا 2500 کسان راټولېږي او د کابل ښار ډېرې لارې او کوڅې به د 15 ورځو لپاره بندې وي، خو د خیمې په داخل کې استازي به ډوډۍ خوري، چای به څښي او تر کلک امنیت لاندې به بحثونه کوي. ورسپونه لیکي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون چې له مخې به له 2014 کال وروسته امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي، له تیر کال راهیسې ورباندې مذاکرې او بحثونه روان دي. لویه جرګه به دا کار نور هم اوږد کړي. په تړون کې په ځینو مسلو سربیره دا مسله هم مطرح ده چې امریکایي عسکر به د جرم په صورت کې د افغانستان په محاکمو کې نه محاکمه کیږي. بل مسله دا ده چې آیا امریکایي عسکر به د تروریستانو او وسلوالو د لټون په مقصد د افغانانو کورونو ته د داخلېدو اجازه ولري او کنه. لاس انجلس ټایمز زیاتوي د قانوني مسؤلیت پر اساس امریکا له عراق سره په 2011 کال کې امنیتي تړون لاسلیک نه کړ او په نتیجه کې ټول امریکایي عسکر له هغه هیواد ووتل. ورځپاڼه وړاندې لیکي له افغانستان سره د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره امریکا د نومبر 15 نیټه ټاکلې وه، خو هغه نیټه هم تیره شوه او د جمهور رئیس کرزي حکومت په دې اړه شعارونه ورکوي. کرزی ویلی له مخاورو افغانانو یعنی د خلکو له استازو سره مشوره کوي، په داسې حال کې چې د خلکو استازو دوه کاله وړاندې جمهور رئیس کرزی ته مشوره ورکړې وه چې له امریکا سره دې تړون لاسلیک کړي. برتانیا چاپ ډیلی ټلګراف رسپانې په افغانستان کې د بیګنا ملکی خلکو او په خاص ډول د ماینونو په چاودنو کې د کوچنیانو وژنې ته اشاره کړې او لیکي په زابل او پکتیکا ولایتونو کې د سړک د غاړې ماینونو په چاودنو کې د یوې کورنۍ د اوو کوچنیانو په ګډون 9 تنه ووژل شول. رسپانه لیکي کوچنیانو د اوو او 12 کلونو ترمنځ عمرونه درلودل او د لومړني ښوونځي شاګردان ول. ورسپانه لیکي د ملګرو ملتونو د راپورونو پر اساس په سړک کې ښخ شوي ماینونه د وسلوالو وژونکي وسله ده چې زیات کسان پکې وژل کیږي. تیر کال په افغانستان کې د ټولو وژنو په سلو کې 140 د سړک د غاړې بمی چاودنو لامل وي. ورسپانه زیاتوي په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما په یو راپور کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې د سړک د غاړې چاودنو کې 888 ملکیان وژل شوي دي.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي موازی ادارې د دې سبب شوی دی چې د نشې موادو په وړاندې مبارزه ټکنۍ شي. د دې وزارت چارواکي وایي سره له دې چې د ادارې د نړیوالې ټولنې د پالیسۍ پر اساس جوړ شوی خو ترمنځ همغږي کمه ده. له مخدره موادو سره د مبارزې پر وزارت سربیره د حکومت په چوکاټ کې ډېرې داسې ادارې جوړې شوې دي چې په دې لاره کې په مبارزه بوختې دي. تفصیل له خان محمد سینز خاورو.
د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت چارواکي تاکید کوي چې د دې موادو پر ضد مبارزې لپاره یوازې یو واحد غختل اداره کولای شي چې دا مبارزه په خټوګه پر مخ بوزي. د دې وزارت چارواکو آزادی رادیو ته وویل دا ادارې د نړیوال ټولنې د پالیسیو لمخې د افغان حکومت په چوکاټ کې جوړې شوې دي. د دې وزارت مرستیال محمد ابراهیم ازهر وایي چې د دې مبارزې لپاره د متعدد اورګانونو جوړول د دې سبب شوی چې په هواد کې د مخدره موادو د تولید مخنیوي ګران شي.
موجودیت ادارات مماثل و موازی سبب شده که
دا مختلف و مشابه و مواسی در موجودیت دا دی سبب شده چه دا مخدره مواد پر ضد مبارزه تکنه اکده. لکه پا کورنه چار وزارت که ورطه معاینیت، پا لوی سرنوالی که ورطه زنگل سرنوالی، دا قاچاکون که دا محاکمه لپار اختصاصی محکمه او دا سی نور حق اداره چه فعالیتون یو تربل همه هنگی تا ضرورت لری.
راپورونه وایي دغه جوړ شوو ادارو له تیرو شاوخوا لسو کلونو راهیسې له مخدره موادو سره د مبارزې په نامه له نړیوالې ټولنې په لسګونو میلیونه ډالر ترلاسه کړي، خو سروې ښیي چې مبارزو یې ښه نتیجه نه ده ورکړې. د ملګرو ملتو سازمان له مخدره موادو سره د مبارزې ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 6% زیات شوی دی. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت د معلوماتو لمخې 90% دا مواد د هیواد په نهو جنوبی او غربي ولایتونو کې تولیدېږي. خو د مخدره موادو پر ضد مبارزې ځینې ارګانونه وایي چې کوم ادارې چې د دې مبارزې لپاره ګمارل شوي باید یو تر بله هماهنګي او همکاري ولري. د مخدره موادو پر ضد د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد وایي
تنها نمیشه که پلیس باشه، تنها نمیتونه گزارت محترم مواد مخدر درست کنه.
یوازې پلیس د مخدره مواد پر ضد مبارزې وزارت او د دې مواد د قاچاقونکو د محکومولو عدلی او قضایي مرکزونه نشي کولای چې په دې لاره کې مبارزه وکړي، بلکې د دې مبارزې لپاره د جوړ شوی ملي ستراتیژي په اساس د پوهنې لوړ زده کړو د کلیو د پراختیا د کرنې هم روغتیا وزارتونه باید په ګډه سره کار وکړي.
دا مرکز وای پروان کال کې د دې موادو د تولیدونکو او قاچاق کوونکو په سلګونو قضیه سیړلې او د دې فعالیت په سلګونو کسانې په جزا محکوم کړي دي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان اوس هم د نړۍ د هغو هیوادونو د لیست په سر کې دی چې مخدر مواد پکې زیات تولیدېږي. بلخوا د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت دا هم وای چې په مجموع کې د دې موادو پر ضد مبارزې مثبت نتیجې لرلې دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
جو ژوند. آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2012 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې ژوند په شیبو کې او د ګوډې اچار 19 پروګرامونه اوري خو اوس لسنیمه بجې شوې دي له معصوم میوند څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو
له امریکا سره د امنیتیو دفاعي تړون په اړه په کابل کې مشورې ته لویه جرګه نن د یو پریکړې لیک په خپرولو سره پای ته رسیږي د ننګرهار مسولین وای په جلال آباد ښار کې نن سهار یو 14 سوي او دوه کسان پکې وژل شوي او درې نور ټپیان دي د ولسمشر حامد کرزي ویان وای دوی د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه په کابل کې د امریکا د سفیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي هغه څرګندونه اندیښمن کړي چې وای د افغانستان د ولسمشر انتخابات په دوهم پړاو ته ولاړ شي او شاید څو میاشتې وخت ونیسي د افغانستان د کرکټ بورډ له هندستان څخه غوښتي چې له افغان کرکټ لوبغاړو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته وکړي د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤل وای ایران او لویدیځ قوتونه د تهران د اټومي لانجې د حل لپاره یوې تاریخي موافقې ته رسیدلي دي په همدې حال کې ولسمشر اوباما له سپینې ماڼۍ څخه په خپلو خبرو کې وویل چې دا موافقه ایران ته زمینه برابروي چې له یوې باوقاره لارې څخه له نړیوالې ټولنې سره بیا یو ځای شي د سوریه په شمال کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې د شنبې په ورځ د سوریه د حکومت هوایي بمباري لږ تر لږ 40 کسان وژلي دي ورسته له هغه چې مصر د ترکیه سفیر له خپل هیواد وایست ترکیه ستر اعظم رجب طیب اردوغان ویلي حکومت به هیڅ کله د پوز له خوا رامنځته شوو واکمنو ته درناوی ونه کړي او د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو مهم کنفرانس په وارسا کې پای ته ورسېده او مذاکره کوونکي پکې په ورستۍ شبو کې د هغه یو نوی تړون پر چوکاټ سلاس ول چې په 2015 میلادي کال کې په پاریس کې لاسلیک کیږي
جوان په شیبو کې
جوړونکي ومان نیاسای
افغانستان ته د سینما ماشین کله راوړل شوی دی پخوا په سینماګانو کې کوم فلمونه چلیدل سینماګانې څنګه وې او اوس خلک ولې نه ورځي دا نن خبرونه مو هم دې مطلب ته ځانګړې کړې ده چې زه ومان او لینا شریفي به درته وړاندې کړم
تیری پیاری پیاری صورت کو کسی کی نظر نہ لگے چشم بد تو تیری پیاری پیاری صورت کو کسی کی نظر نہ لگے
قدرمنو اوریدونکو شاوخوا سل کاله لمخه افغانستان ته د سینما لومړنی ماشین راوړل شوی دی د دې ماشین په ذریعه به فلمونه خول کېدل او ماشین کاری هم یو بهرنی وو د سینمایي فلمونو تولید وروسته شروع شوی دی د افغانستان د علوم اکاډمۍ له سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع څخه به وورو چې لومړنی سینمایي فلمونه څنګه وو
د سینما سنت په 19مه پیړۍ کې رامنځته شو په 1950 کال کې د خوځندو عکسونو لوري پام واوخت او بلاخره په 1980 کال کې توماس ایډیسون خوځند فلمونه یو د بل ترڅنګ کې خودل او بلاخره د سینمایي بڼې ورکړه او له همدې ورځې نه سینما سترګې وغړولې په دنیا کې البته په لومړی وختونو کې سینما غږ نه ترلو یوازې فلمونه به اخیستل کېدل او کله چې چا غوښتل چې بوخت وساتی پڅنګ کې به ژوندۍ ساز غږول کېده
د په افغانستان کې سینمایي فلم کله نندارې ته وړاندې شوی او لومړنی سینما کومه وه؟ یو ځل بیا ښاغلی رفی.
افغانستان ته د سینما ماشین په 1904 کال کې مستر دین د انګریزانو نماینده د وخت پاچا امیر حبیب الله خان ته د سوغات په توګه راوړ چې څو فلمونه هم ورسره وو او یو د فلم ښودونکی یعنی یو تخنیکر هم ورسره وو چې هغو به فلمونه ښودل او د امیر حبیب الله خان چې ګڼې ښځې درلودې د دې فلمونو سره زیاته علاقه پیدا شوه او تل به دا فلمونه کتل او استفاده به ترې کوو. امان الله خان چې کله پاچا شو په کابل کې د موجوده استقلال لیسې تر څنګ یوه سینما جوړه کړه چې کابل سینما بلل کېدله. فاروق افندي او استاد غلام حسین به د هغو په څنګ کې ویلونه او رباب غږول او خلک به بوخت ساتل. بیا یوه بله سینما په پغمان کې جوړه کړه، ډېره مجلله سینما چې د جشن په ورځو کې به فلمونه هم پکې ښودل کېدل او ډرامې به هم پکې ښودل کېدلې. یو وخت چې حضرت امان الله خان په 1908 کال کې د دنیا په سفر تللی و، کله چې بیرته راستون شو د خپل سفر فلم یې د ځان سره راوړی و. په سلام خانه کې خپل لوړ رتبه مامورینو او ځینې نورو کسانو ته وښود. البته د فلم د ښودلو په وخت کې د پخپله تشریحات ورکول او هغه ځایونه یې ښودل. تر هغې وروسته په هېواد کې پلاساو سینماوې جوړې شوې او د هند نه فلمونه راغلل چې پکې ښودل کېدل او تر اوسه پورې دوام لري.
د ښاغلي رفی په وینا لومړنی افغاني فلم په برتانوي هند کې جوړ شوی دی.
البته په 1925 کال کې هڅه وشوه چې د عشق و دوستۍ په نامه یو فلم جوړ شي چې دا برتانوي هند ته ولیږل شو، هلته عکاسي شو، راوړل شو او تر هغې وروسته هم ځینې فلمونه جوړ شو، لیکن د فلم صنعت لکه څنګه چې لازم و په هغه ډول په افغانستان کې وده ونه کړه. اوس هم د فلم صنعت لا پر مخ نه دی تللی او د تجربې په حال کې دی.
افغانستان په سینماګانو کې له ډېر پخوا هندي فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي. د هند سینما شاوخوا 100 کاله له مخه لومړنی سینمایي فلم تولید کړی چې راجا هریشچندرا نومېده. په دې فلم کې د ښځو نقش نارینه و ته ورکړل شوی و. فلمونو غږ نه درلود، خو 20 کاله وروسته د نورجهان په نوم لومړنی هندي غږن فلم تولید شو او کله چې هند له انګلستان څخه خپلواکي واخیسته د هند سینما پر مصرفه فلمونه هم تولید کړل او دې صنعت د وخت په تیریدلو سره وده وکړه. نن سبا په هند کې 14 میلیونه کسان په ورځ کې سینما ګانو ته ورځي، خو د افغانستان په پایتخت کابل کې چې اوس 15 سینماګانې فعال دي په ورځ کې د ټولو نندارچیان تر 2800 کسانو نه اوړي. ومان په همدې اړه د کابل ښار یوې سینما ته ورغلی، هلته یې مرکه کړې ده. د اوریدلو بلنه درکوم.
مهربانی، نوم به دې راته وایې؟
نوم مې وایې کارمن د سینما.
دا کومه سینما ده چې تاسو کار کوئ او ستاسو وظیفه څه ده دلته؟
دا تیمورشاه سینما ده. موږ چې کار کوو دلته ټکټ ټولو.
څو کسان کار کوي تاسو سره؟
14 کسان ده موږ سره.
دا د څه څه کارونه کوي؟ دا کارونه یې راته وایې.
یو ټکټ ټوله، یو آواز کې یو ټکټ خرڅوي، دوه نفره بره ماشین خانه کې، دوه نفره رانمایي کې، دوه نفره پاکاري. همداسې ټوله مشخص وظیفې دي. دا سینما خو شخصي ده.
په کابل کې اوس څونی سینماګانې فعال دي؟
15 سینماګانې فعال دي. آریانا ده، پامیر ده، تیمورشاه ده، پارک ده، خیرخانه.
په یاد مو دي چې پخوا څو سینماګانې فعال وي؟
پخوا مجبور یو 10 سینما هم دومره وه.
کوم فلمونه دي؟ دا
انډیا هم چلی، افغاني هم چلی، پښتو هم چلی، امریکایي هم چلی.
کومې ډېر لیدونکي لري؟
لیدونکي ټولې لري.
د ورځې څو ټایمه ده اوس؟
درې ټایمه سینما چلی، 9 بجو نه تر یوه نه تر درنیمې تر شپږ بجې پورې.
پخوا به داسې و چې ځینې فلمونه به سانسورېده، بیا به نندارې ته وړاندې کېده.
فلمونه چې راځي اول ځي ګمرک ته، ګمرک نه بیا د افغان فلم مایات راځي، هغې ځینه بوزي افغان فلم ته، افغان فلم کې بیا سانسورېږي، بیا موږ ته راځي.
د ورځې څومره کسان راځي نندارې ته د فلمونه؟
دومره سینما نه چلیږي. په درېیم ټایمونه کې چې ډېر راځي به یو سل یو سل شل نفر هم دومره به وي.
سینما په دوهم منزل کې ده؟
په دوهم منزل کې.
داخل ته تلای شي راسره؟ اوس کوم فلم ده ستاسو نندارې ته؟
جانان غنم رنگ.
پښتو فلم ده؟
پښتو فلم ده. شاید دا جنگی ده.
اوس بچو کسانی دلته؟
اوس ما یو 50 بناستی تیارا ده.
ای
سینما کې دلته و سما ولیدل خلک سیګریټ هم څکي
نه زمنګ درې کسدن نه د سینما کې سیګریټ اجازه نه ورکي بعض خلک د سیګریټ لګی رانه ما د نه نه دا بیا غنه پری د ور سیګریټ ور باندې ګلای وي سیګریټ سینما کې منای دا
خو به داسې و دا پاس لوج به و لاندې لوج به و دا به و دا وسم لري
وسم لرو من بار لوچم شته ختم خودم را کسان شته چې کلاو شي بار وخته
په خو به دا فامیلونه راتلو
سینما چې دا خپل یو معلم د خلک ته خو خلک نه پویږي زمنګ خلک بازه بازه خلک دا چې سینما نوم بدایي واړو 400 راشي فامیل ته منځ ځای لرو غنجونو ته منځ ځای لرو خو خلک نه راځي مخ کې راتره
درته وایست چې اوس مو ټیکټ څو ده
اوس مو ټیکټ څلويخ دی
یو فلم په څو اخلي تاسو
دا نو فلم مختلف فلمونه دي نه فلم دا جوړ فلم دار
زړه په څو دي نوې په څو دي
نه پنځه لک ده او جوړ درې لک ده
د افغاني سینما دی او لوبغاړي خبرې به هم وګورو چې په خوای کوم فلم خوښ شوی دی
زه انجینیر محمد عیسی جانانم او د سینما لوبغاړی او تمثيل کوم رادیوي تیاتر او سینما کې لوبغاړی په صفت کار کوم نو په خو داسې و زینې ټایمونه د سینما به شپې د خو واته 9 بجې به یو ټایم فلم پیل کیده او خلک به ډیر تر فامیلو سره کابل کې د 15 سو داس شاوخوا سینماګانې ویل سینما ته به څوک تلو باید پتلون ځان کې وو یا کورته یو پتلون داسې فکر کیده هغه وخت کې چې دا به د فرهنګ د ساتل لوړوالی کی او دغه څه کسان باید سینما ته راشي زما فلم چې هغه فلم ډیر خوښ سو په سینما مجبور فلم و مجبور د امیتاب بچن یو فلم دی چې آتش پیت اوش پیت په دغه کلو کې بو یو سندره و چې کبي سوچتا هو کې مې چپ رہوں
هوا
می
اڑتا جائے مور لال دوپٹا مل مل کج مور لال دوپٹا مل مل کا ہو جی ادھر ادھر لہرائے
عبد اللطیف خان چې دیش 15 کاله مخکې د جلال آباد سینماګانو ته ورغلی د هغه وخت د سینماګانو په اړه وایي
په جلال آباد کې دوه سینما و یو د شاروالۍ سینما او شاروالۍ سینما کې زیاتره دغه زاړه فلمونه چلیده اندي فلمونه او سپینغر سینما کې نوې فلمونه زیاتره چلیده ان او ډېر کم فلمونه یا امریکایي او یا ایرانی فلمونه هم پکې چلیده نو دغه فلمو کې چې زیاتره د عشقي صحنه د لوده د جنکان او خنده او مستی او د الکان سره دا مونته ډېر جالب وي تر دې سره هدا پورې زما یو انډیوال مونږ سره تضمین ول چې دولسم د خلاص دواړه به هندستان ته زیات مملنه سره به مرکه او خبر اتا چې د دختر په درې ورځو کې درې ټایمه ز خپل د سینما ته تلم او دا فلمونه مې کړ جنکان خزه نارینه الکان ټول ورته هیڅ کوم تاثیر وجود نه درلوده خوراکي شین هم د مخکې د فلم د شروع نه خلک ځان سره چپس جلغوزه ممیز دا شان اخیستل او هلته خوړل او کله چې په فلم نیمایي سو تفریح ورکول په د تفریح په وخت کې مونږ هغه خوراکي شین دا شان مخکې په داخله سم امانت چینو دا سګریټ دا شان اسکول بيخي منو زما دا فلمونه کې ډېر خوښ دو تراجیدی فلم ده یو انسو اور مسکان پنون او بل سمادی پنون ډیر غمگین او تراجیدی فلم دا دو فلمونه ما دي او نو یو فلم ده پورب اور پرچم پنون یو مذهبی خاندان چې اون جای جگدیش وی هرې سامی جای جگدیش وی هرې دا ما ډیر خوخیده اته اوسم کله کله زمزمه کوم او کریم اورم ټیکټ مخکې چوکې 15 افغانۍ شاته 10 افغانۍ یو فلم راغله جلال آباد د سیت اور گیتا پنون رکلامونه ډیر خاصه و سینما ته ټیکټونه پیدا کړ ټیکټونه تر 5 څپوره ورسېدل حال دا چې لاسه 15 سوید دا بازار شاو په دې وخت کې کوم چاته ټیکټ ونه رسېده جنگ زده خو چې یا بل وګو باندې خطله د ټیکټونو د اخیستلو لپاره هر کوشش کاوه چې فلم زر ویني
ملته هي آنکھیں دل هوا دیوانا کسی کا
ملته هي آنکھیں دل هوا دیوانا کسی کا
अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का
अफसाना
خوغلی عیسی جانان براته وای چې ولې د سینمای فلمونو نندارچیان کم شوی دی
یو لامل خو د تلویزیونو ازدیاد دی. خلک کورونو کې ډی وی ډی لري، خپله مثال کیبل لري، ټول فلمونه کتلی سي. سینماګانو کې یو خو هغه فلمونه چې باید وښودل سي، چې هغه اخلاقي اړخ هم ښیي، هغه فلمونه هم نسته. او بل خلک دغه سینما په کیفیت باندې، چې سینما کې څومره فلم نندارې خوند کوي، څومره خلکو ته په زړه پورې کېږي، او زموږ سینماګان هم دغه سټنډرډ نه وتلي دي. مقصد یو پردې په مخ باندې یو څه شی درته کاری خلاص، هغه سټنډرډ چې چیرته باید دغه د ساوند آلی لکه لاؤډ سپیکرونه کوم ځای کې عیار وسی، څه رقم د فلم د پردې په مخ باندې نندارې ته وړاندې سي، هغه سټنډرډونه چې په نورې نړۍ کې دي دلته هغه نه مراد کیږي. ځکه خلکو علاقمندي لکه سینما ته کمه سوې ده. او زه خپله چون د سینما لوبغاړی یم، کله ناکله ځمه دې د پاره نه چې زه د فلم زه فلم هر ځای کې کتلی سم، ولې د سینما حالت وګورم. سینما کې د خلک چې راځي څه کړه وړه باندې اخته دي، چې ګورم د سینما فضا ټول غبار نه ډکه. په لسو کسې کې به ته درې کسه پیدا کړي چې هغوی سګریټ پکې نه وای. بر علاوه د سګریټ نور دوخانیات نه استفاده کیږي، چې عادي خلک نه غواړي چې بیا سینما ته لاړ
شي. تیرے گھر کے سامنے ایک گھر بناؤں گا، تیرے گھر کے سامنے.
قدرمن اوریدونکو، د نن خبرونه ام دومره وه. کوم رادیو تلیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لاس 1 اویا، په کندهار کې 2 ویشت، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا اجازه غواړو. بسیاو په عزت اوسه.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خو ګوري دونکو سلام. کله مو په مظاهره کې برخه اخیستې ده؟ وهل مو په کې خړلې دي کنه؟ خدای مولا داسې مظاهرې وساته چې خپل مظاهره چیان مو ډبوي. اوس چې هر څه سرچپه دي، نو مظاهره هم سرچپه شوي دي، ځکه چې د مظاهرو مقاصد سرچپه شوي دي. د خپرونې په پیل کې مو له همدغسې یوې سرچپه مظاهرې خبرو.
خنو دغه د زموږ د خیر او شر غوند رسمي شو له خیر سره، خو مشهور سوی نه دی. اوس طرف څو وړاندې مشهورول غواړي، او په دې خبره د خلکو په اول پکار دی چې دغه د خیر او شر غوند مو د څه لپاره جوړ کړی دی.
دا خو معلومه ده صاحب چې د ګټ لپاره مو جوړ کړی دی.
منشي صاحب، خلکو ته دا ورخودل پکار دی چې د دوی د ګټ لپاره دی.
د خیر شر ګوند دی، خلک نشو تیرستلای.
منشی لکه چې نه دی درته معلوم، شیطان هم تیر باسي، تو خو لا خلک هي.
اوس نو نظر مو دی څه؟
سونی ته څه نظر لري؟
د ما نظر دا دی چې د ګوند د اهداف او اوږدمهاله پلانونو په هکله راډیویي او تلویزیوني اعلانونه جوړ کړو او نشر کړو.
کینه دغومره سرمایه چې مو درلودلی، نو بیا مو هیڅ څه ته جوړاوو. چیرته به مو کوم ښه د ساختماني شرکت جوړ کړی وو. معاون صاحب، ته څه نظر لرې؟
زه خو وایم راځي اعلان به وکړو چې د امنیتي تړون مخالف یو.
رئیس صاحب، دغه کار ماته پرېږده، همدا سبا ته د نړۍ په سطح درته مشهوروم صاحب. هو
څنګه، په څه ډول؟
هغه اوس نه درته وایم، یوازې لږ پیسې راته برابرې که، او معاون صاحب دې مرسته راسره وکړي، بس خلاص.
سمه ده، دا دواړه شرطونه دي منم.
معاون صاحب، ته به داسې وکړې چې وکړي خدای، چې د ښار ټولو چوکونو ته به کسان ولېږي، او ورته وبه وایي چې په چوکونو کې ټولو بېکاره کارګرانو ته ووایي چې د ښار مرکزي چوک ته ځانونه ورسوي، هلته خارجان راځي او ډالر درکوي. بس زه به د ښار سوالګران او نور اړ کسان ته ټول کم د خیر سره.
شعارونه او د ګوند بیرغونه هم راسره یوسو.
خو پام دی وی چې مرګ په خاینانو، موږ خپل حق غواړو او سوله راولي. شعارونه ډېر وای.
ها،
خدای وای 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 مړه کړم
ملا می ماته وای سره باندې وای 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 لاس می ماته والا وای وای
وای
دا ولی دا څه خبره ده ولی دا چې ټوک ټوک یی لکه چې پولیسانو ولی کڅنګه
نه پولیسانو نه ولی مزایره چانو والو ای ای ای
کوم مزایره چانو
آه موږ چې په ویلی وسه
اخره وای 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 وای
آه ما ونسه دا پتا سوي دي
اسف د ګورو کفن غم وکه ژوند نه پاتې کیږي او په پستو په توګه وای 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 وای
خدای دې نه کوي خدای دې نه کوي ما ونسه ګل غندې به جوړ سي د خیر او شر ګوند ته ډیر ډیر امیدونه لري تاسو ما وای مزایره چانو ولی دا غچ کوفته کوفته کلیه تاسی
ای سر اکل چه اخ 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 مزایره چان پوش ول چه دا کومه خبره دروغ دا و مونگ دروغ ورت ویلی دی
پویگم بیای برید خخ
نخبل لکری بیلونه کلنگونه او نورشیانه دا مونگ دادو تا ونی والا او تومره و دربونه چه ای خخ خخ
درد بکوی
وانده سا تومره چه دلاشه
که دلای پویگم
من ایمیده هیس پا بیرخ که ون خاریسه اوالا
منشی گولا دن امیده خبری ما کوا مقصد دی پوره شو ایس دتا دم دی ابتکار لامره دیر دیر زیاد مشهور سو منشی والله لکه چې منشي خپل ژوند ګوند ته ور وباښه ژوندی دې وي مړه دې وي د ګوند دښمنان منشي زنده آباد
په تلویزیونونو او رادیوګانو کې هر ورځ جمهوری ریاست ته کاندیدان مرکې کوي چې خلک له خپلو پالیسیو او پلانونو خبر کی د همدغه سی و کاندید تلویزیونی مرکه دراورو
واخرزه
څوای ماما جانا
ته به ماته څه وخت به درد خوري
وای څه درته وکړم ماما
په تلویزیون کې مرکه را سره وکړه چې مشهور شم
صحیح ده در سره وبه کړم
داسې مرکه را سره وکړه چې هم سوال تکوه او هم ځواب ترخه
په تلویزیون کې که په رادیو کې
په تلویزیون کې جمهوری ریاست کاندیدم وخورځي
نو په تلویزیونی مرکه کې به څنګه تر وخیم خو ټول خلک مو ویني
پا وقفه که رخه وقفه شرشده لانوه
زه سیده
تراغه پوری دست خو معلومات پیدا که بحرانه او کورانه اجنده چوی او نپویگم نور چه سدی
خدا ماما خاغلی سرتمیر پترای صاحب دی جمهوری ریاست کاندید زموک ستیدیو تا بخیر راغلی
منو نه تر عرض مخ که چوهم
سلام
او لارس مخ کی طول تا سلام او احترام وایم او بیا هیله لرم چه کامیاب شم او تاسی غیور او پجنگ مین ملت تا به خطه وکرم
او بخیل خطه کولو مو مقصد خدمتو
او خدمت
خاغل پترای صاحب کمورای او گتلی او جمهور رئیس شوی؟ ولی مو خندل
هستی ترابایه هد سوال خوشحاله شوام
نو چه باوکلی
وقفه یکا
اوس یوی لندی وقفه تزو او جر برترستانیگو لمک سر اوسی
و اینجلی دوبره سخ سخ سوالونه مکوه
نو دخو اتمی سوال دی چی باید اوسی
چه جوابی اوهم ها
وای چه هیواد به دی ترقی لکاروان سر یوزای کم دی هیواد به کورانی و بهرانی سیاست که به دی هیوادوال به گرد تغییر راولم او په ټولو برخو کې به اوږدمهاله او لنډمهاله پلانونه جوړ کړم. د وقفې وخت پوره دی، نور نه تور پسې زیاتې کړه. هو کسان ته یو ځل بیا هرکلی وایم کوم چې همدا اوس راسره یو ځای شوي دي. ښاغلی پترای صاحب، مهرباني وکړه.
او که چیرې ملت په ما اعتبار وکړي او کامیاب یې کړم، نو ډیر زیات اوږده او لنډ پلانونه به ورته جوړ کړم. په ټوله دنیا به خیر ورته راټول کړم. او
څه ډول حکومت به جوړ کړي؟
هغه نو بیا هغه ساعت هغه مسلحت.
اداری فساد به څنګه کی؟
اداری فساد به څنګه کم؟
هو
اداری فساد به اورګ به کم.
په څه ډول؟
وقفه
نکیږي.
په دې ډول به اورګ کم چې ټول به ورته حیران سي.
بهرنی سیاست به دې په کوم اصول سوار وي؟
په کوم اصول؟
او
وقفه کا
اوس یې لنډې وقفې ته ځو. له موږ سره اوسئ.
اگر او اینجلی که دغس سخت سختی پختینی کوی، نو ایز ده مرکه نکو.
ماما کامرمینی آوری شرم ده.
پس سرم درد ده، نور مرکه نشم کولای. بیا بای کن بل وقت وکم.
اوز می وقت در تخیسته ده، بل تاکل وقت برا که زده آسان آسان پختینی بدر نوکم.
چه دول؟
مثلا پی میو که دی چه خواهیگی؟ بخوارو که دی چه خواهیگی؟ من شوایه که نه؟ د ژوند ترخه او خواږه خاطره دی وایه او دغه ډول نورې
بلا وهلې وي چې مخکې دې همدغه ډول پوښتنې کړې وای.
اوس دغه برک شیرم واورئ.
چپ کوڅه وردن نه شوم پلاری راتین کلمه چې بیا راغلل ما وی کاکا دې مونږ خراب راکله. پلار خو دې خدي گزاره کی، مګر مرته دی وای چې ډیره خیره و نه کوي کنه دا شو په خپل به سم کمه. ډاکټر می خوا کې ته ویلی و چې وړی لکه مخرب فشار دل وړ دی. ما و تشپک د نه اگې په خېټلې
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خیستون کی و عبدالله سمدی، عبدالرحمن سپوگمی، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 یو، کندهار 2، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
مست پٹولار یما داجوین شیخ کمار کمار یما روح میں پکی خدائے گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے رے کھلے رے ماتل جنتا کابل کھلے رے داس چی مست مست پٹولار یما راج بین شیخ عمر کمار یما روح میں پکی خدائے گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے رے کھلے رے ماتل جنتا کابل کھلے رے
لخون لری شور لری مستی لری او جون لری سم پر چاند مینے رنگ شندلے دے سم پر چاند مینے رنگ شندلے دے داسی چی مست مست پٹول لار یما داج بے نشے خمار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کا بل کھلے رے کھلے رے ماتل جنتا کا